السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شو اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نوومبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پارلمان د غړې هونډې په کوټه کې د ګرانې خلاف د پی ډی ایم د جلسې او د قبایلی ستکونکو د غوښتنو سره سره پر یو شمیر نور موضوعات هم راپورونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی احمد الله دی.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو پرون له پارلمانه منظور کړل شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. تایش وسلوالې ډلې په کابل کې د هغو دوو چاودنو مسولیت منلی چې په کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د الکترونیکی ماشينانو لپاره انتخابات کول ترڅنګ له پارلمان یو شمیر منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي دي. پرون د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوی. د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ وکړ. وروسته د اپوزیشن مشر شاباز شریف او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری په خبري غونډه کې دریس خپل کړ چې د قانون سازۍ پر مهال قواعد او ضوابط په پام کې نه دي نیول شوي او دوی به په هر ځای کې مخالفت کوي. حزب اختلاف تور پورې کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لارې په راتلونکو انتخاباتو کې دندلی کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. پښتونخوا امن جرګې د ملاکنډ ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلی و. د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پرس کلب کې خبری غونډې ته وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 28 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کوي. د نوموړي وینا وه
نن نو یو سوشل اکټیویست صحافی هغه چې کوم دی به درد سره یو مافیا مړ کو او لګیا یو هفته مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چغې سوري وایي اوس دلته راغلی بل په سبوې اسمبلۍ ته ځو او بیا لکه کله کېږي نو موږ ته خو دا ډېر مشکلات جوړ شو.
حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅنه دی ویلي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه. داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د هغو دوو چاودنو مسولیت منلی چې په کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور جوبل شوي دي. د افغانستان طلوع ټي وي د یو طالب چارواکي په حواله ویلي دغه مرګ جوبله د نومبر په 18 د کابل په لویدیځ کې د دشتبرچي په سیمه کې چرته چې زیاتره شیاګان اوسیږي رامیاسته شوي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کورنو چارو وزارت ویان سعید خوستی ویلي په جوبلو کې درې ښځې هم شاملې دي. د طالبانو یو چارواکي ای اف پی خبری اجانس ته ویلي چې دوه کسان پکې وژل شوي او لومړني معلومات ښیي چې بم په یو منی بس پورې تړلی و. چارواکي وایي په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. دویمه چاودنه څو ساعت وروسته د کابل په لویدیځ کې د چارای شهید په سیمه کې وشوله. عیني شهیدان وایي په دویمه چاودنه کې هم مرګ جوب لاوختې خو کره شمېره یې نه ده څرګنده. د اسلامي دولت خراسان ډلې په ټیلیګرام کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې دعوه کړې چې په دواړو چاودنو کې شل شیاګان وژلي دي. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغو ځانګړو استازو نن پار کلم رستیال مولا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی. ملي تلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو او د جرمني او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعې د ښې والي په تړاو بحث کړی. د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک د هغو 600 میلیونو یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څو وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه کړې وه. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې. د بور الائنس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18 نیټه ویلي چې د افغانستان له 8.3 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوږې له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په ژمي کې نور هم بدتر شي. نوموړی ویل باید نړیوال هرومرو داسې لارې چارې ولټوي چې له مخې افغان اولس ته مالی مرستې ورسیږي، ځکه افغانان ځانونه متروکه او هېر کړل شوي احساسوي او داسې ګڼي چې دوی ته د هغه څه سزا ورکول کیږي چې پکې د دوی هیڅ قصور نشته. هغې ویل چې په طالبانو لګول شوو بندیزونو بانکي نظام فلج کړی چې له کبله یې په اقتصاد هر اړخیز اغیز شوی دی. نوموړي د شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه به پوره هڅه کوي چې یقیني کړي چې پیسې د طالبانو لاس ته ونه لویږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې 13 ورځ انتخابات د الکترونیکی ماشينونو لارې کولو لانجمن قانون منزور کو، خو اپوزیشن ګوندونه وایي
حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې اوراسي قانون منزور کړ چې روان الیکشن د نن متنازع شو.
د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د ګرانۍ پر ضد پرون په کوټه کې جلسه کړې. د فاټا دستکونکو سازمان وایي د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر مهال چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې.
کمی حالیه نرسنګ برتی شوی په 481 پوسټونو باندې صرف 29 کسان مقامی برتی شوی او نور ټول غیر مقامی راغلي. دا غین علاوه فیک ډومیسایلز جوړیږي او په هغه زمونږ چې
او د شمالي وزیرستان د جنکو د یوازینی کالج استادانه وای هلته د سہولتونو د نشټوالي سره مخامخ دي.
د واحده اداره دو په نورت وزیرستان ډیسټریکټ شي د فیمیل هایر ایجوکیشن 42 چې مش د سیمرا سټوډنټس میټرک پاس اوټ کیږي د انرولمنت 42 چې د لامیش سره وشي.
له مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان د پارلمان غړي غونډې پرون یو شمیر قانونونه منزور کړل چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشينونو لارې کولو لانجمن قانون هم شامل دی. د دې قانونو ته منزورې پر مهال حزب اختلاف په پارلمان کې دنه سخت احتجاج وکړ او لغونډې وتل. دوی تور پورې کوي چې د ماشينونو لارې لټاکونکو کولو څخه د حکومت هدف په راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول دي، خو حکومت بیا وایي چې لدې سره به ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د دې قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. حزب اختلاف اعلان کړی چې قانون به په عدالت کې چرنجوي. نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید راکوي.
د پارلمان نه پاس کېدونکي بیلونو په اختلاف باندې د اپوزیشن ګوندونو د پارلمان نه احتجاجن واک اوټ وکړو او د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د جی یو آی اف په پارلمان کې مشر مولانا اسد محمود، د جماعت اسلامي په پارلمان کې مشر سینیټر مشتاق احمد، د اے ان پی په پارلمان کې مشر امیر حیدر خان هوتی او د نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو دا اعلان په یو پریس کانفرنس کې وکړو چې دوی به دا منظور کړي شوی بیلونو په خلاف سپریم کورټ ته ځي. په دې موقع اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې نن د پاکستان د تاریخ تور ورځ ده. نن د پاکستان د پارلمان د تاریخ په ټول نه تور ورځ ده، ځکه چې ای وی ایم بل یې منظور کړی دی او د ای وی ایم بل یا الکترونیک ووټنګ مشین د اول نه الیکشن کمیشن رد کړی دی او ورسره په پارلیمان کې د اے ان پی مشر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې کم بیلونه نن حکومت د پارلیمان نه منزور کړی دي دا په حقیقت کې د حکومت ناکامي ده، کامیابی نه ده. امیر حیدر خان وویل
د حکومت تعداد کم او باوجود د دې چې هر هر به استعمال شوی دا پر دې ورو دوه ورځو کې چې خلک اجلاس لراشي او اپوزیشن منع کړی شي. دویمه خبره ده چې د 2018 د انتخاباتو تنازع لا حل نه ده. کوشش دا پکارو چې روان الیکشن د یو داسې نظام لاندې وشي چې په هغه کې دوباره هیڅ چاته د اعتراض کولو گنجائش پاتې نشي. د هغه باوجود حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
په بل اړخ د پارلمان ګډې غونډې ختمېدو نه پس د اطلاعاتو چارو وزیر فواد چودري د خبریالانو مخکې دا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ذریعہ باندھے کی گی. په ډیر کوششونو نه پس نن اوورسیز پاکستانیانو دپاره د ووټ اختیار میلاو شو. په نن نه پس په پاکستان کې د انتخابات هغه تیر او زاړه طریقه کار ختم شو او راتلونکي انتخابات به د الکترونیک مشین په ذریعه باندې کیږي. د یادونې وړ دی چې د پاکستان صدر عارف الوی د نومبر په 18 نیټه باندې د پارلیمان ګډه غونډه یعنی د قومي اسمبلی او د سینټ په یو ځای باندې یو غونډه راغوښتې وه. د دې غونډې مقصد دا و چې کم په 25 نه زیات آرډیننس صدر مملکت جاری کړي دي چې هغه د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور شي، ځکه چې صدارتي آرډیننس د یو مخصوص مدت دپاره قانون وي، خو هغه که د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور نشي نو هغه نه آرډیننس پاتې کیږي او نه قانون پاتې کیږي. په دې غونډه کې چې کوم مهم بلونه منظور کړل شول په هغې کې یو الکترونیک ووټینګ مشین بل او کلبوشن یادو ته د عالمی عدالت نه د انصاف متعلق بل، اینټی ریپ بل 2021 او د پاکستان نه بهر اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ اختیار ورکولو حوالې سره بل، او ورسره سټیټ بینک آف پاکستان بینکینګ سروسز کارپوریشن ترمیمی بل هم پکې شامل و. دا خبره هم د یادونې وړ دی چې کله هم د پارلیمان ګډه غونډه روانه وه په دې دوران کې اپوزیشن او د حکومت ترمنځ سخت خبرې هم په غونډه کې وشوې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ترڅنګ اوسې اوریدونکو، د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ د ګرانۍ پر ضد پرون په کوټه کې جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ مشر مولانا فضلالرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمین محمود خان اچکزی، د نېشنل پارټۍ مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې تور پورې کړ چې د اقتصادي تګلارو له کبله خلک د ورځنۍ لګښتونو پوره کولو لپاره خپلو اولادونو خرڅول تاړ شوی دی. پی ڈی ایم د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ګرانۍ خلاف د جلسو اعلان کړی چې وروستۍ هغه به په لاهور کې وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې اوسنی ګرانۍ د پخوانی حکومتونو د مالی درغلیو له وجې ده. نور تفصیل د کوټینا ایوب ترین راکوي.
په دې جلسه کې د پی ڈی ایم د جماعتو سره تړلي سیاسي کارکونکو نه هوازی په ګڼش مېر کې ګډون وکړي، بلکې دوی په لاسو کې د خپل ګوندونو بیرغونه راخستي او د وسنی حکومت په ضد صدا شعارونه ورکول. په دې جلسه ته د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن، د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی، د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ، د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر او د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ په ګډون نورو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وویل چې د اوسنی حکومت له امله ملکی گرانی، بیروزگاری او غربت دومره زیات شوی دی چې لامل یې اوس خلک خپل بچیانو خرڅولو ته اړ شوی دی.
که هم مهنگائی، بیروزگاری، غربت، افلاس اور بد امنی کے اس ماحول میں عوام کے شانہ بسانا.
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وای چې موږ گرانی، بیروزگاری، غربت او د بد امنی په دې ماحول کې د ولس سره وژه په وژه ولاړ یو. موږ کوم نه مایوس کو او په حوصله کې دی اوسی، ځکه چې موږ به مخ ته ځو او دغه ناجایز واکداران به د اقتدار څخه د باندې را وغورځوو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د داندلۍ د لارې راغلی اوسنی حکومت په ملک کې د راتلونکي انتخاباتو پر مهال یو ځل بیا د داندلۍ لاره خلاصول غواړي او په دې هڅه کې دی چې راتلونکي انتخابات د الکترونیک مشین د لارې وکړل سي، خو از بختلاپ د انتخابي اصلاحاتو په نامه یو بدلون هم قبول نه کړي. د کوټو جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملی او میګوند چیرمن محمود خان سگزی اول چې د بد مرغه د پاکستان بنیاد په دروغ دی او دلته چې کوم خلک ډیر دروغ وای هغه ته شویل کیږي ځکه چې دلته پر حق ویلو بندیز دی او چې څوک د رښتیا خبره کوي نو پر هغه باندې بیا درا د ایجنټ نوم ایښودل کیږي او که بیا څوک د آئین او قانون خبره کوي نو بیا امکان دی چې وجیل ته هم لاړ شي
جنوبی بلوچستان کې نام پہ 8 کروڑ روپے رکھے گئے اور اس طرف 50 ارب نہیں رکھے گئے کیا مطلب ہے یعنی آپ
محمود خان چکزے وچ پاکستان کی یو خطرناک لوبہ روانہ دا یو وقت دا یو سازش لاندی دا بلوچستان و غربی برخو تا 8 کروڑ روپے ورکول سوی دی او پشتنی برخو تا 50 ارب روپے ہم ندی ٹاکل سوی دا غنڈول دا پاکستانی طالبانو سره خبر روانی دی خود دا زائد خلقو سره هیڅوک و خبرو تا تیار ندی شاغل چکزے دا کامی اسمبلی دا غړی او د پښتون تحفظ مومنت د یو مرکزی مشر علي وزیر د گرفتاری او په زندان کې د بندي کولو هم په کلکه سره غندنه وکړه
علي وزیر کې باپ سے اس کے بھائی سے اس کے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے
د پښتونخوا ملی او میګوند چیرمن محمود خان سگزی وای چې د علي وزیر د پلار رور او خاندان سره زما شناخت تیرو 1.5 کلو رئیس دی د دې خاندان ولس کسان وجل سوی دی د پی ټی ایم سره د خلکو اختلاف کېدای سي لکن پی ټی ایم ډنډه نه دراخسته او نه توپک راپورته کړی دی خو پر دې برسېره علي وزیر په زندان کې ناسي او چې کم خلک ګولۍ چلوي هغه ته هیڅوک هم څه نه وای د پی ټی ایم د جلسې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وویل چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو څخه سرغړونه روانه ده او تعلیمي ادارې په ازیت خانو کې بدلې سوې دي
اوس کو ایک ویلفیئر سٹیټ کی بجائے اس کو ایک سکیورٹی سٹیټ بنایا دیا گیا ہے
د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وای چې د یو پلان لاندې ملک د ویلفیئر پر ځای سکیورٹی سٹیټ جوړ کړی دی چې تر څو دغه سوچ نوي ختم شوی او لس د طاقت سرچشمه نوي ګرځیدل او چې تر څو آئین او پارلمان بالادست نوي او میډیا آزاد نوي نو تر هغه وخت پورې ملک ترقی نه بلکې د پسماندګۍ په لور روان وي که څه هم د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه د حکومت له لورې تردم ګړی پورې څه نه دي ویل سوي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې په ملک کې ګراني د پخواني حکومت د درغلي یا کرپشن له وجې ده نوموړي دا خبره د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د جیلم سړک د پرانستې پر مهال کړې او ګوته یې و پخواني وزیر اعظم میانواز شریف ته نیولې او ویل دي چې کله په هیواد کې حکمرانان غله او په درغلي کې کڼسي پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه هیواد کې دغه ډول ګراني راځي د کوم سره چې نن د پاکستان اولس مخامخ دی
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د پښتونخوا امن جرګې تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې په ملکند کې یو بشري حقوقو فعال او خبریال محمد زاده د بجلو په لړ کې د نومبر په 2 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د احتجاجي درنې کولو اعلان کړی دی د جرګې مشر سید کمال شاوایی په کار د یو عدالتي کمیشن د دغه پیښې د پلټنو لپاره جوړ کړی شي او زر تر زره د عدالت ته د پیښې په اړه از خود نوټس واخلي د وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د نومبر په 8 د محمد زاده د وجلو په ښاکوټ کې د ځای خلکو د یو لوی لاریون ورسته دغه پیښې نوټس اخیستلې و بیا د ملکړ لیوی سواک د محمد زاده په وجنه کې د تورونو دوو کسانو د نیولو ادعا هم کړې و نور تفصیل په خبره د غلام غوث نور
د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه دا خبره په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 18 نیټه په یو خبری کانفرنس کې وکړه هغه زیاته کړه
بدقسمتی دا ګوره چې تاسو ګوره چې دا وزیر اعلی چې نن دغه ملکان ډویژن سره تعلق ساتي زمونږ د دې صوبې چیف جسټس هم د ملکان ډویژن سره تاڼې دي او دونه های پروفایل کیس شو د سو موټو خبر دا ګوره چې سو موټو څه شو اخر مونږ تاسو کوو چې افتخار چودري او دا ساکب نثار دي خو پر روزانه د دې خو بل کار نه او نن یو سوشل اکټیویست صحافی هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دی به درد سره یو مافیا مړ کو او لګیا یو هفته مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چغې سورې واري اوس دلته راغلی بل په سبوې اسمبلی دا خو په ټلیفون دا پلین او دا ټول کیسې کتارې د هفته میاشتو نه بداشي جوړې دا کال نه غلګیا و چې زما د مرګ به ذمہ دار د ما انتظامیي
حکومتي چارواکو د محمد زاده د وجنې د پیخي روستو د پښتونخوا د امن جرګې د دې روستي خبری کانفرنس په ردی عمل کې سن دی ویلي خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیخي نوټس اخیستلی وو او د هغې وروستو په ملاکنډ ضلعه کې لیویز ځواک په دغه پیښه کې تورن دوه کسان هم نیولی وو. خو په خبری کانفرنس کې د محمد زاده د کورنۍ غړو وویل چې په ملاکنډ ضلعه کې د محمد زاده د وژنې وروستو دوی د حکومتي ګامونو او هغلته کې په دغه وژنه کې تورن د دوو کسانو د نیولو نه مطمئن نه دي. د وژل شوي محمد زاده ورور عبدالجلال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل:
یو خو به زه تاسو ته ووایم چې خو یو قامي شهید و، د ځان لپاره تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. هغه قام قبیل څونه مخلوق دی، د هغې لپاره د انسانیت لپاره خبره کړې. بل هغه چې کم کسان بی نیول دا غی نمونگ تر وسه پوره مطمئن نیو چه دا ملزمان دیو کنه. کم اگریمنت چه زمونگ شوه ده دا که خیال لکرد دوی انتظامیه مونگ نبهت تر گنتی غصی چه مونگ بتاو دل اصل ملزمان درگو تر وسه پوره دوی مونگ لاغا را مخامخ نکره. دا غوینم دا مطالبه دا چه بده که دی جوډیشنل انکوایری کینه او سموټ ولې پدې معنی واغستلې شي.
د پښتونخوا امن جرګه او د محمد زاده د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې په دغه وجنه کې ککړ اصل مجرمان دی ونیول شي، او دغه کار یوازې د یو عدالتي کمیشن د سوري لاندې ترسره کیدل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
مشال رادیو ته غوښتونکو د باجوړ نه په یو سل اویش نیبرهود او ویلج کونسلو د اقلیتونو درې کاندیدان د مقابلې نه بغیر منتخب شوي. په دغه منتخب شو کې یو سنا پرویز هم شامل ده. سنا پرویز د نومبر په 15 مشال رادیو ته ویل دا به کوشش کوي چې تر ټولو اول د عیسایانو لپاره هدیره وغواړي، ورپسې په نوکریو کې 15% کوټه عملي کولو لپاره هم خپل غږ پورته کړي، او د هغې وروستو د دوی د کورونو مسله هم هواره کړي. په زموږ خبریال شاهنواز ترغزی د سنا پرویز سره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
د باجوړ خار سنا پرویز د بلدیتي نظام د لاندې زنانه کونسلر منتخب شوه. د اقلیتونو په څوکۍ د عیسائی ورورولۍ سره تړاو لرونکي سنا پرویز د خار باجوړ اوسیدونکي ده. ویلج کونسلي میرعلي قلا دی او پوسټ ګریجویشن یا تر 14 پورې سبق هم ویلی. سنا پرویز د نومبر په 15 د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل باجوړ کې یوازې 4 اقلیتي کاندیدانو درخواستونه ورکړي، 3 پکې منظوره شوي. 3 واړه کاندیدان د کومې مقابلې نه بغیر منتخب شو، ځکه په مقابل کې کوم کاندید نه و. په دغه درې وړو تنانو کې یوه زنانه او هغه ده پخپله ده. سنا پرویز مشهد ریډیو ته وویل باجوړ کې عیسایانو ته ورپېخه تر ټولو غټه ستونزه د عیسایانو د هدیرې ده.
اگر ہمارے یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم
اس کو یہ کمون کی دلتا چوک مرشی نو فزائے ددی چ دلتا خخو مونگے مڑی کے مرگرتا یا ملا کرتا او یے نو خار تڑو پ جنازہ وڑو لک ہمرا تڑی مشکلات پیخو او زغوارم چ خدای دیو کی ز تر ٹول اڑان دی دغه مسئلہ ہوا رکم
کہ میں یہاں پہ اس مسئلے کو حل کروں سب سے پہلے.
په باجوړ کې یو سل او ویش کونسلون دی. دی کې ویلج او نایبر هډ دواړه شامل دي. په هر کونسل کې د اقلیت لپاره یو څوکۍ مقرره ده، ولې یوازې 4 تنانو په کې د اقلیتونو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي. یو سل او 40 څوکیو باندې د اقلیتونو یو کاندید هم نشته. دا شرط په مومندو کې 15 ویلج او نایبر هډ کونسلونو باندې 4 د اقلیتي غړو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي. د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوي یو لیست تر مخې د خیبر پختونخوا په دغه 19 کې چې د دسمبر په 19 به پکې انتخابات کیږي د ویلج او نیبرهوډ کونسلونو شمیره 2302 ده. تحصیلونه پکې 68 دي، خو په دغه شمیره څوکیو باندې د اقلیتونو د 304 کاندیدانو لخوا درخواستونه ورکړی شوي دي. سنا پرویز لنډ وخت وړاندې واده شوي ده، بچي نشته او زیاته یې کړه. دې د سرکاري نوکرۍ لپاره هم ډېر وارې درخواستونه ورکړي خو نوکری ورته نه ده میلاو شوي. دا زیاتوي کوشش وکوي چې د اقلیتونو لپاره په نوکریو کې د مقرره شوي کوټې په مطابق ورته نوکری وغواړي. دا وایي په یو نجی سکول کې 3 میاشتې د استاذۍ نوکری هم کړې ده، خو تنخوا یې راته نه راکوله، نو پرې مې خوده. بیا مې سرکاري نوکرو ته هم درخواستونه ورکړل، استاذۍ دپاره مې هم درخواست ورکړی و. حالانکه زموږ مانا د اقلیتونو په نوکری کې 15% کوټه هم مقرره ده، خو باوجود د دغه کوټې یې نوکری نه راکولې. سنا پرویز خپل ټول سبق په خار باجوړ کې ویلې دی. دا وایي دی په خپل لیدلی چې د باجوړ زنانه په تعلیم او هنر کې ډېر تکړه دي، خو مسله د نارینه نه ده چې خپل زنانه مخته نه راولي او د هغوی تکړهوالی پټوي
کې الله پاک نه سب انسانانو کو
الله پاک په ټول انسانان یو شان پیدا کړي نو ځکه خو د ټول انسانانو حقونه هم یو شان دي نو بیا خو زنانو ته د هغوی حقونه ورکول پکار دي سنا پرویز وویل د عیسایانو د خپل هدري او نوکرو د مسلې ورستو د دوی درېمه غټه مسله د استوګنځایونو ده کورونه نشته دي او چې کوم دي هم نو د دوو کوټو په یو وړوکي کور کې درې او څلور کوړ مې وسیږي زیاتوي چې د کورونو د مسلې د هواري لپاره به هم غږ پورته کوي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو فاټا سټوډنټ فیډریشن وای د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر مهال چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی د سازمان مشرانو پرون په پیښور پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال اول چې په کامی مالیاتی ایوارډ کې هر کال د سلو عرب روپو ورکولو ورسره د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې د دې سیمو د زده کوونکو لپاره د کوټې زیاتولو وعده شوی و خو د دوی په وینا په دې لړ کې هیڅ نه دی شوی د خیبر پختونخوا حکومت وای چې صد پاسه او یا کلونو محرومۍ زر نشي ختمېدل بته د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره په روان مالی کال کې 70 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث نور
د قبایلی زده کوونکو ځوانانو د ټولنې مشر جاسم اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې یو خو د زمکولو وروستو په تیرو دریو کلونو کې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو ته د پرمختګ لپاره هر کال د سلسل عرب روپو ورکولو جمعنه نه ده پوره شوې او بل په سرکاري پوسټونو او تعلیمي ادارو کې د قبایلی ضلعو دولس حق وهلې کیږي
هم دغه خبرې مونږ د درو سلورو کالو نه را روان یو چې کله نه د مرجر پروسس شروع هغه ټیم نه کوو چې زمون نوجوانان خصوصا تور خټول قبایلی اضلاع خو زمون نوجوانان هر ځای کې نظر انداز کیږي تاسو ته مونږ مثالونه وړاندې کړو چې کومې حالیه نرسنګ برتی شوی 481 پوسټونو باندې صرف 29 کسان مقامی برتی شوی او نور ټول غیر مقامی راغلی دا غین علاوه دویمه خبره دادا چې زمون فیک ډومیسایلز جوړیږي او په هغه زمون چې کم سټوډنټ سکاټا دا غیر مقامی نان لوکلز خلک په هغه باندې خپل سټوډنټس ایڈمیشن کوي او زمونږ سټوډنټ پاتې کیږي زمونږ دا مطالبه ده هر یو ډیسټریکټ ڈی سی ته چې دا غي د پاره یو ټف سکرینینګ کمیټي جوړ کړل شي چې هغه د ډومیسایل ډیر ډیپ ویریفیکیشن کوي
د زده کوونکو د تنظیم یو بل غړي پیسل مومن وویل چې کده دوی غوښتنی نه منل کیږي نو بیا به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي
د ټولو نه مخکې خدای نفسي واړو 100 ارب روپۍ به د کې د سره سره د میډیکل سیټونو او انجینیرینګ سیټونو ډبل کول د ټولو مطالبي د کم ریلیز هیته سم د روړو د ټولو مطالبي زمو خې حق سجدي په دې باندې سم رزر عملوش نو احتجاج او د نه خو زمو بس دا حق ته دا وکړو ان شاء الله
حکومتي چارواکو د قبایلی زده کوونکو د دې روستي خبري کانفرنس په غبرګون کې سره ردی عمل نه دی سرګند کړي خو تیر اونۍ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش ویلی وو چې د قبایلی سیمو لپاره د سل عرب روپو ورکولو ذمہواری په ان اف سی ایوارډ کې د هیواد په ټولو صوبو راځي ولې پښتونخوا سوې په خپل سر پر روان مالی کال کې د قبایلی ضلعو لپاره 70 ارب روپۍ مختص کړې دي دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي پر روان مالی کال کې مونږ د قبایلی ضلعو لپاره 70 ارب روپۍ مختص کړې دي
ہم نے صرف اس موجودہ سال میں 60 ارب روپے مختص کیا مسٹر سپیکر قبائلی اضلاع کے لیے
یاد دیوی چې 13 میاشت په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو د بیلابیلو هغه تنظیمونو لخوا یو جرګه هم را بللې شوې و کوم چې د پخوانه د قبایلی ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو مخالف وو او هغه د انضمام د عمل وروسته په قبایلی ضلعو کې د پرمختګ د کارونو په نه کولو او دولت د بیلابیلو ستونزو په نه حل کولو سختې نیوکې کړې وې خو د هغې وروستو بیا د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو د بیلابیلو ستونزو حل کولو لپاره یوه پارلماني کمیټي جوړه کړې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام نږدې 5:30 بجې کیدونکو د لنډ خبرونو د احمد الله نور.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د الکترونیکی ماشينانو لپاره لارې انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوي قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی دی. پرون د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ په کولو سره تور پورې کړی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو له لارې په راتلونکو انتخاباتو کې داندلي کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړې غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. پښتونخوا امن جرګې د ملاکنډ ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلې وو. د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پرېس کلب کې خبری غونډې ته وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 28 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کړي. حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅ نه دی ویلي، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه. داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د هغه دوو چاودنو مسؤلیت منلی چې پکې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور جوبل شوي وو. د افغانستان طولو ټي وي د یو طالب چارواکي په حواله ویلي دغه مرګ جوبله د نومبر په 13 د نومبر په 18 د کابل په لویدیز کې د دشتي برچی په سیمه کې چرته چې زیاتره شیاګان اوسیږي رامیسته شوې. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللی دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغو ځانګړو استازو نن په ارک کې له مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړي دي. د بور الاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوګي له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په جمی کې نور هم بدتر شي.
لند خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریدو سره زوی وی بلی موضوع ته. پاکستان وای د پیسو نړیوال صندوق IMF لخوا د خودل شو شرطونو د پوره کولو عمل یې نږدې سر ته رسولې دي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم د خزانه سلاکار شوکت ترین د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې خبريالانو تکړه ده. نو موري ویلي چې د 15 شرطونو پوره کولو وروسته به IMF غونډه را بولی چې پکې به پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو فیصله وکړي. د هیواد ته IMF لخوا د شپږو ارب ډالرو پور ورکولو معامله سږ کال په اپریل میاشت کې ځنډېدلې وه. خو د دې لپاره IMF پاکستان ته کوم شرطونه ټاکلي او د دې په عملي کولو د ولس ژوند په څه ډول ممکنه اغیز کېدای شي، په دې هکله زموږ همکار منور شاه د تاجرانو سوداګرانو د اتحادیو له مشرانو سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای له نړیوال مالی فند یا IMF څخه د پور د اخیستو عمل یې مکمل کېدو ته نږدې شوی دی. شوکت ترین د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې په دې لړ کې ورته IMF د 15 شرطونو فهرست ورکړي چې پکې درې شرطونه یعنی د پاکستان د سټیټ بانک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه حکومت عملی کړي او پاتې دوه شرطونه یعنی مالی تګلارا او د روپۍ نرخ ټاکل به د هیواد مرکزی بانک کوي. نوموړي هیله خودلې چې د IMF د ډایرکټرانو بورډ پر راتلونکي غونډه کې به پاکستان ته د قرضې منځوري ورکړل شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیې مشر مهر الهي د چهارشنبه په ورځ بشال لیډیو ته وویل چې د سیلز ټیکس استثنا ختمول به د تاجرانو ترڅنګ په عام ولس هم بد اغېز وکړي.
یو هم غوښتنې لګي سیل ټیکس جبري دکان باندې
اور یو چکم دے مونگا مندے پوائنٹ آف سیل مونگا مندے لگائی چار دکان کے پوائنٹ آف سیل لگے لئے ڈیوائس کنا اگر سیل ٹیکس کب 17% دے آگے کے دکاندار تا کار رشتہ گاگ نوالی اور بینک کے با جمع تائی اور داخل یو ڈبل ٹیکسیشن دے والے چھ سوق مال امپورٹ کی گی یا کارخانے نو لینو ال تا 17% آلریڈی لگے دلی والے چھ مونگا با گاگ لا ورکو انوائز با ورکو آگے کبو چھ دا 1000 دا دی اور 170 روپے ماتا ٹیکس ورکا جھگڑی کی دلتا اور بل دادی 10-17% پہ نورو لگے گی نو آگے بیا گاکر دٹیں گی اور دے سر کم دے مہنگائی بڑھ جاتی کی جو مہنگائی جاتی کی غربت بڑھ جاتی کی
مہر الہی وائی حکومت دے دا سیلز ٹیکس استثناء ختمولو پر ځای په دکاندارانو د آمدن ټیکس عملی کړي نو داراز بعد تاجرانو ترڅنګ عام ولس او حکومت ته هم ګټه وي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونې سرحد چیمبر آف کامرس مشر حسنین خورشید احمد مشال ریډیو ته وویل چې د آی ایم ایف د قرضې د شرطونو په اړه سوداګران ډیر اندېښمن دي.
شپے دو بجے بجلی قیمت زیاد کو نیکسٹ شپے باندھے پیٹرول قیمت زیاد کو دا پنزو خبر دی پنزو خبر کے دو خبر خود ہی من لے دی اور باقی دری خبر دی اناؤنس کرے نہ دی چاہا مونگا باندھے کم شکل کے بم بغور دے گی تو مونگا ڈیر یار دلی ہو دے خبر کے چاہ دس یو شپے بدو پاس گرو پتا بولے گی چاہ بل فرض سیل ٹیکس زیاد چھو یا نور سے داسے خبر ہو شو دا ڈیر دس سچویشن دا چمنگا دے کے ڈیر پریشان ہی ہو اصل کی جس شے قیمت بس جاتی کاروباری خوب زیاد کی خو زور بٹول عوام باندھے راضی کرنا جی سما یو کارخانہ دا مثال سے یو شہ جوڑوں 10 روپیے باندھے یو روپیے فالتو ٹیکس ہو لگی تو سبب زما قیمت 11 روپیے بشی.
حسنین خورشید احمد زیاتوی چې د حکومتي غیر یقیني مالی تګلارو له وجې ځنې سوداګرانو خپل کاروبارونه بهر هیوادونو ته منتقل کول شروع کړي دي. بلخوا د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وای د آی ایم ایف په 15 کې دوه شرطونه یعنی د ګیس بجلی او پټرولیم په نرخونو کې اضافه او د ځنو ټیکسونو بیرته لګول ولس نیغ په نیغ اغیزمنوي او پاتې درې یې سمودا پاس په غیر مستقیم ډول متاثره کوي. نوموړي وویل
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کمی نہ راضی آگا کم زمین خسارا کی دن آگا ہم آگا شانتی دا کل کل سمیشت کی دازی چپا کی اضافہ موشی پداغی سارا چیز زمین کم فارن ایکسچینج ضرور دا پاگی باندے دیر دیر پریشر دے حکومت دا مجبوری دا کہ فارن ایکسچینج ضرور مینٹین کول دا پارا او کم کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارا دا دا ہاگی دفتیبل کول دا پارا دا حکومت پا یادا امیت نا قرضہ چوتای یادا دا ورلڈ بینک نا یادا رشاندنو دا ممکنو نا
ڈاکٹر معراج الحق همدار ازویل حکومت ته پکار دا چې خپل لګښتونه او د درآمدات په مقابله کې برآمدات کم کړي. خود سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال شوکت ترین ویل چې حکومت په پرمختیايي کارونو هم خپل لګښت کم کړي او کده پخوانی قرضونو د قسطونو ورکولو نه بغیر وکتل شي نو د حکومت په بجټ کې خساره نه راځي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خیبر ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې سرکاري کتابونه او فرنیچر په ګودامونو کې خراب شوي خو د تعلیم محکمه سکولونو ته نه ورکوي. دوی وایي ماشومان یې په مځکه ناست زده کړې ترسره کوي او لرې پرتو سیمو سکولونو ته پر وخت کتابونه نه ورکول کیږي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې ډپټي ایجوکیشن افسر حیات خان وایي دوی به په دې اړه معلومات کوي او د حل کولو په لړ کې به زر تر زره اقدامات پورته کوي. نور تفصیل له فرهاد
د باڑی او فعال خادم پردای مشال ریډیو توای د لکونو رپو کتابونه فرنیچر ضایع شو خو حکومت سره سکولونو ته د رسولو څخه بندوبست نشته.
ملک دین خیل کې یو ګورنمنت سکول دی چې ګورنمنت های سکول ملک دین خیل ته ویل کیږي های سکول دی پیږي کې په د دومره په د لکونو رپو مالیت چې کوم کتابونه هغه پروته و هغه ضایع کیږي روان دي. خو د مونږ چې کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه نه دومره نه کیږي چې هغه بوکس اخلي واغه په مختلف سکولونو کې ډیوائډ کیو ویری کوم دغه سی فرنیچر په مختلف زینو کې خاص سپیشلی چې په باړه کې خو بلډینګز غټ نشته خو په جمهوریت کې په مختلف چې کوم غټ ګودامونه دی پاره کې پروت دی وو تاسو په خپل کتل شو چې هغه بالکل وروس شو روان نه خروپیږي خو په باړه کې چې کوم د ګرمه او یخنه لږ کوم د پزمکه باندې تعلیم حاصلوي هغه مشمون دی پاره فرنیچر نشته دی کوم چې دی حکومت نه اهلی هم دوه غیر سره سره د ایجوکیشن ډپارټمنټ زله خبر انتهایی نه اهلی دو
په خبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکې معروف اپریده وای چې سرکاري سکولونو ماشومان حکومتي مرستو نه محروم دي او په وخت ورته کتابونه او نور سہولتونه نه ورکول کیږي
د ضلع خبر په مختلف سکولونو کې فرنیچر نشته سکولونه تباه حال دي دغه چکه وعده شوی جوړولو اخو یو بیل مسله ده گورنمنٹ پر فنڈز باندې کم کتابونه کم بستے او فرنیچر راغلای دی اغه هم تصویرونه چې کم اوس په سوشل میډیا باندې ګرځي اغه نه پتا لګی چې اغه ټول خراب شوی دی او پراته دی او کال نه زیات ټیم په شوای دی او اغه مستحق خلکو لا نه ملويږي نو دا کوسو ګروپ د ادارو کې چیک اینڈ بیلنس نشتا وو خیبر کې چې کم دور دراز علاقې دی پاکی کتابونه نشتا بستے نشتا یونیفارم او کتابونه دا ډیر غټ تکلیف دی و چې کم څراغلی و اغم لوکل چې کم ډپارټمنټس دی و ایڈمنسٹریشن دای آغا دغه بل مهنتی و نه کړو چې آغا تقسیم کړی وای او آغا مستحق سټوډنټس لا ملاو شي وای
د خیبر ډیپټی ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر حیات خان وای دوی ته هم د کتابونو او فرنیچر په ویش کې د زند په حق لا شکایتونه تر لاسه شوی ډیر زر به حال واخلی په دې لړ کې به کاروایی وکړي
دا به ان شاء الله موږ ټریس کوچې دا کم دی دا که باز زایس چې نو زړو زړه کې بوکسي کنه دا وګورو نو کتابونه تقریباً میکسیمم ټول تقسیم شوی دی هر سکول ته رسیدلی بازار به فرنیچر حوالے سره دا چې فرنیچر هم څه کم ځای کې ډیمانډ وو کې وشي نو اپلیکیشن په تھرو باندې میل فی میل خو څنګه بیل دی نو ایت چې کوم دی لګا باخه دا ورسی چا چې ډیمانډ نه کړی ورته دا سی بازی دي چې لګا په کمری وینا ہے کې فرنیچر تکلیف هم دی جوړ کې ولې سر عمر هم به سم به ټریس کوم سه بمشته دا نو موږ رائے وایو
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ سر مخه دا مهال په خیبر ضلع کې ټولې 618 تعلیمي ادارې فعال دي او څه باندې 100,000 ماشومان پکې داخل دي او چې کوم سکولونه پکې په تېره بدمنۍ کې وران شوي د هغې د بیا رغولو کار هم روان دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
غیر سرکاری ادارہ انسپائر پاکستان وای په دې هواد کې مشت درې سبا افغان ستکونکو تبا سکالرشپونه ورکوي. د ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي په دې اړه وار لمخې سوار ل سبا افغان ستکونکو خپل اسناد جمع کړي چې پکې به دوی درې سوا انتخابوي. د دې وظیفو لمخې باز ستکونکو ته د فیسونو د کتابونو او هلته د تلو لپاره پیسې ورکول کیږي. هغه افغانان چې د پاکستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په خپل لګښت زده کړې ترسره کوي وایي چې په ډیر مشکل سره خپل خرڅ پوره کوي او کو وظیفې ورکړل شوي نو دا ستونزه به حل شي. نور تفصیل له احمد الله نور.
د انسپایر پاکستان ادارې مشر میا آصف شاه د نومبر په 18مه مشال ویډیو ته وویل چې د روان کال په اګست میاشت کې سکالرشپ اعلان کړي چې هغه افغان زده کوونکي چې پی او آر کارډ لري پاکستانی پوهنتونونو کې سبق وایي عمر یې د 18 تر 1.5 کلونو په میاس کې وي او له بلې کومې ادارې سکالرشپ نه اخلي نو خپل اسنادونه دي ورسره جمع کړي. نوموړی وایي 1400 افغان زده کوونکو ورسره خپل اسناد جمع کړل چې پکې تر 200 پورې کسان غوره کړي او په هغه کې به اوس 300 انتخابوي چې ورته به د سمستر فیسونو سره د کتابونو اخستو او د سفر پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنۍ نظام او نورې سمسټري نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمستر د څلور نیمونه تر شپږ میاشتو پوري وي. آصف شاوی هغه زده کوونکي چې افغانستان کې ایثار دي له هغوی به هم روانه اونۍ آنلاین انټرویو واخلي او بیا به د 300 زده کوونکو نمونه اعلانوي.
زمونږ چې کوم فزیکل انټرویوز وو هغه ختم شو. چې کوم سټوډنټس افغانستان ته تللي وو ناغوی لا هغه لکه سټک دي ځکه چې بارډر بند دی. ناغوی د پاره مونږ آنلاین انټرویوز بندوبست کړی دی. 20-25 کسان دي نور مونږ فائنل کړی دی. بیا به مونږ سکالرشپ اوارډ انتظو. نو دا 300 سکالرشپس په دې کال مونږ ورکو او مونږ سره اپلیکنټس 1400 راغلي وو. هغه کې بیا مونږ شارټ لسټنګ وکړو. شارټ لسټنګ مونږ داسې وکړو چې هغه چې کوم پی او آر کارډ نو ویریفای شوی یا کوم پر کرایټیریا باندې نه فال کېدل نو هغه مو تلري کړل. نو مونږ سره 700 سټوډنټس راغلي وو تھرو آؤٹ پاکستان. ډیو ټو لیک آف فنډ دا مونږ 300 سکالرشپس مونږ ته اپروو شوی دي.
ایسانبی چې د پیښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاښونو ډاکټري کوي د نومبر پر 19 مشال ریډیو ته وویل ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي. که یاد اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي.
زه دلته په کلینیک کې کار هم کوم او د هغه باوجود هم زه خپل فیس نشم پوره کولای. نو د دې د وجه نه ما د ډیف سکالرشپ ته اپلای وکړل چې د مال رقم د سکالرشپ ته چې د ماته راکې چې زه دې باندې خپل سبق هم وایم او د خپل ډیگری هم پوره کما.
د انسپایر پاکستان ادارې مشر آصف شاوی دا پروګرام د جرمنی حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په مرسته چلوي. که سخت کال کم زده کوونکي سکالرشپ ترلاسه نه کړی شي نو راتلونکي کال کې بیا هم د پروګرام لپاره اپلای کولای شي. دا پروګرام چې په 2014 زیږیز کال کې شروع شوی آصف شاوی چې تر اوسه له 1200 زیات زده کوونکو په دې وظیفو وار لمخه په پاکستان کې زده کړې کړي دي. په دې زده کوونکو کې یو واحد الله هم دی. نوموړی وایي چې په 2019 زیږیز کال کې چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې سبق ویلو له دې پروګرامه ګټه پورته کړې وه.
نو خلک پرې تم کوټ چې ورته تعلیم ختم کنه کوي چې هغه تاسو د کارو لګې دا به سره روان سبق شروع کی. نو په دې کې دا چې کاشف راځي چې موږ په اپلای کوو دا چې کاشف ما کړي دا هیلپ کوي نو دا چې مخه کار دی کمپلیټ لا ما خو روان په کې نه شمه تاسو نو ستیا.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په کې 14 لکه د UNHCR سره رجسٹرډ دی او پی او آر کارډ لري. تر نه هلکه پورې 2019 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل او 15 لکه پورې نارجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. خو په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په هغه هیواد کې تعلیمي چارې له ننګونو سره مخامخ دي او فکر کیږي چې د وظیفو دغه شان پروګرامونه به له افغان زده کوونکو سره مرسته وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو په وینا د موسم بدلیدو له کبله موسمي ناروغي زیات شوې دي. د دوی په خبره له موسمي بدلون سره سره ککړې هوا او ناسم خوړو هم خلک ناروغه کړي. په دې کې د زکام، ټوخی او سینی ناروغي زیات دي. موسمیاتو اداره وایي چې د پاکستان په زیاتره میداني سیمو کې به تر راتلونکي اونۍ پورې موسم وچ وي او د باران امکان نښکاري. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وو.
د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادي یو غړي ډاکټر اشفاق خان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې هم دغه وجه ده چې زیاتره خلک شکایت کوي چې داروګان هم په اثر نه کوي او ناروغي هم اوګدي او سخت وي.
په دې کې خدای ټول نه غټ وجه اول چې د موسم بدلیدل دي. مطلب موسم اوس پورې اغه شانته نه پورې یخنی راغله ده نه پورې ګرمي ده نه اغه دغه خرابوي. دویم خبره دا ده چې د سویر په دې وجه باندې چې د انسان قوت مدافعت وته کمزور دي. وخت تر وخت چې د ګرانې د لاسه د یو څه د بل د ملاوت دلاسه خوراکونه خرابېږي نور مسلې په کې راځي د هغه په وجه باندې امیونټی نی او هغه وایرل لږ زیات کی دریم چې دین هغه به احتیاطی ده چې ګور خلک غړل یا بازارونو خوراک ودونه ډیر شوی دی بغیر معیاري تیلو کې غړو کې پخېږي د هغه وجه
د خیبر پښتونخوا لوی هسپتال لیډ ریډینګ په شمول ټول سرکاري او شخصي روغتونونو کې دیش پورزو کې ګڼ شمیر لوی واړو د زکام ټوخي مرې او سینې ناروغ درمل ناراضي د ال ار اچ ویان محمد اسم مشال لیډو ته وای چې هر ورځ اوسطن لیډ ریډینګ ته تر 8000 خلک درمل نه له روغتون ترازي خو نه سبا پکې غټ شمیره هم دغه مرې او سینې ناروغ وي
د یخنه موسم چې کله شروع شوه دی نو په ال ار اچ کې خاص کر چونکی غټو پیډی دا ټول سوبي نه خلک راځي دلته نو کم چې د الرجی او د سینې او د مرې بیماران دي یعنی زکام تبه او ټوخه دا ډیر زیات سیوا شوی دي او ورځ تر ورځ په دې کې اضافه لیدل شي زمونږ په او پی ډی کې هر دویم کس چې کم دی دی ټیم کې هغه د دې بیماری سره یعنی د مرې او د سینې او د دې الرجی ادې سره مخ دي او زمونږه پلمونولوجي وارد یعنی چست وارد کې ډېر مریضان دې ډېټل کې موږ سره داخل دي
محمد عباس وای چې په کور کې مور پلار او بیا بچي هم ډېر وخت راسي د مرې سینې ناروغو ښکار دي وای هر ډول درملنې او داروګان ورکوي خو بیا هم بيماري کې کمی ناراضي
هر جی بس واړو او لوی ټول بيماران دي کور کې جسمره ماشومان دي مور پلار ټول وای سینې خراب دي تبي دي زکامونه لري او سم ریسنتلی ماشوم میرا ډاکټر نه راوست سکول نه چټي وکړه دی وجه چې سینه خراب او سکول والا مې چیر نه جوړی نو میرا والے بس په ډاکټرانو لا راشته او کدا سه هسپتال دا ورشه سرکاري نو ایګه خلا راشي مسله دې رحم کو ډاکټرانو چې بس خوشحالي ر خوشکی دې وجه چې نو لا ټوخی زیات دي او واړو بالکل کینی نه پارم ورکه آرامم نه کینو دې وجه ماشومان لا زیات بیمارانی مناسبت دغه ټو
دا د ونه چې د پاکستان موسمیات محکمه د رپورت تر مخه راتلونکي وی هفته پورې به د صوبې زیاتره میدانی سیمو کې موسم اوج او یخ وي او د باران امکان هم نشته دی ډاکټران وایي چې هم د بارانونو کې د لوجه هوا کې الودګي ډیره ده کم چې د سا او د سینې ناروغو سبب ګرځي دا چې اب اولس څنګه کولی شي چې دغه ناروغونه ځان وساتي نو ډاکټر اشفاق په دې باب لوایي چې باید د بازارونو د خوراکونو هم ځان وساتل شي د یخنۍ نه هم او بارته د وټو په وخت د ماسک استعمال خامخا وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د ماحولیاتي چارو پوهان وای په پیښور کې د بارانونو نکېدو زیات غاډو او د کارخانو د لګي له وجې الودګي زیاته شوې ده دوی اندېښنه لري چې حکومت پر وخت هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات ونکړي نو په دې خار کې به د لاهور په سیر سموګ یا لګي جوړ شي که څه هم د سیړونکو د دې سرګندونو په اړه مو له چارواکو سره رابطه ونشو خو په دې وروستیو کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د الودګۍ د مخنیوي لپاره د قوانینو په ګډون یو شمیر اقدامات پورته کړی دي تفصیل له انیسا اجمل له
په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوهان تور پوری کوي چې په دې وروستیو کې د دې خار هوا نورم ککړه شوې خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي په پیښور یونیورسيټي کې د ماحولیاتو د څانګې استاد حزب الله د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو سو کلونو کې په پیښور کې د بارانونو د کمی د گاړو زیاتېدو او د کارخانو د لوګي لپاره د مناسب انتظام نه کول له وجې هوا ډېره ککړه شوې ده
خو بارانونه نه کیږي او زمدار چې سونه ګاډي د انتظار ګاډي زیاتره شي دي بد مرغ یو گاڑی کې کیٹالیٹک کنورٹر نشته د ایئر پولوشن موږ سره دی وخت کې پاتې میاش کې خاص کر ډیر زیات دی حکومتي خدا سے اور قدم پورته شوی نه چې لکه ایئر پولوشن موږ څنګه کنټرول کړو ځکه چې د پیخون له ګیر چاپیرا د خوختو بټې ډیر زیات دي د خوختو بټې چې دی هغه کویلا چې ګران ده کویلا نه سوځي نو دا زړه تیرونه او ربړونه او دا ویسټ میټیریل چې سوني دا سوځي نو دا هغه نه دا پارټیکل
د هوا د معیار پاړه یوې ادارې آی کیو ایئر په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په 2019 کال کې د هوا ککړتیا په فهرست کې پیښور د پاکستان شپږم ښار وو چې پکې آلودګي زیاته وه دغه سه هم په دغه کال کې په نړۍ کې په زیاتې آلودګۍ لرونکو هیوادونو فهرست کې پیښور په 23 نمبر راغلی وو په پیښور کې د ماحولیاتو یو بل څېړونکي آصف خټک وایي چې په تیرو سو کلونو کې په دې ښار کې نه یوازې هوا ککړه شوې بلکې د سکلو اوبو هم خرابې شوې دي
ورلد هیلث ارګنایزیشن هغه داسې یو اسټیمیټ لګولی دی چې په ټول نړۍ کې تقریبا 1 میلیون خلک چې کوم دي هغه د هوا الودګي سره هر کال تقریبا حق لري. نو دا پاکستان د پاره هم د غرام سچویشن د خاص کر په خبر هوا چې کوم ده هغه ډیر الوده ده خوست او بو چې کوم الودګي ده نو هغه موږ کتلې ده چې هغه کال په کال زیات شوی ده. نو په خبر کې یو فلټریشن پلانټ هم نشته مخکې سلور پلانټ چې کوم دي هغه استابلیش شوی خو هغه کې یو فنکشنل نه دی پاتې شوی. مسله دا چې موږ کوم کارخانه دي هغه نه الوده او بو چې کوم روزي نو هغه ټریټمنټ نه کوي موږ هغه الوده او بو چې کوم دي موږ د زمکه خطه چې کوم بدی ګراوند واټر چې موږ ورته یو الته ورسي او بیا دا چې کوم الوده او بدی دا سینونو ته دریابونه ته ورسي او الته چې کوم دې سره الودګي خوري لګیا ده.
آصف خټک وایي که حکومت د پیښور د الودګي د کنټرولول لپاره په وخت سمونه کړ نو دا به هم د لاور خار پسیر شي. د هوا د معیار پړه د اداري آی کیو ایر د ریپورت لمخې د محل لاهور د نړۍ په اغو خارونو کې یو دی چې پکې آلودګي زیاته ده. په لاهور کې د تیرو څو ورځو راهیسې یو واری بیا سموګ یا لوګي زیات شوی دی چې له وجې خلکو ته په کار او روزګار کې مشکلات دي. آصف خټک زیاته کړه که حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د پوهاوي په ګډون پروګرامونه پیل کړ نو ورسره دا مسله تر ډیره ختمې دی شي.
او دغه د حکومت او د سیول سوسایټي او د نور ادارو ډیر غټ یو اهم کردار ادا کوي شي چې دی په مشرۍ کې ریډیو ټلویزیون او نن سبا هو تاسو په د سوشل میډیا دا چې هغه په څو د اویرنس کریټ شي چې موږ کوم د ماحولیاتي مسایل دی هغه کې اویرنس کریټ شي نو خلک د هوا الودګي لپاره په پیښور کې یو پېښور کلین ایئر الاینس جوړ شوی دی. هغه ممبر هم او دې کې موږ چې کوم د حکومت ادارې دی هغه سره مونږه غونډم کو میټینګز کو هغه ته مونږه وی چې دا پرابلمز دي نو هغه وی چې بالکل دا مونږه بیا په نیکسټ لیول باندې دا کوشش کوو چې دا مسلې اډریس کو. دویم چې کوم دی نو هغه مونږه چې کوم موجوده قانون دی هغه د ښه قانون جوړ شوی دی په پاکستان کې پاکستان انوایرنمنټل پروټیکشن اکټ ورته وی چې 1997 کې دا جوړ شو نو هغه کې مونږه چې کوم د ماحول مسلې دی هغه په کې اډریس شوی دی چې هغه د هوا دودګي ده کده اوبو دودګي ده کنو د سمکه دودګي ده نو هم د سیټل مسایل کې منشن شوی.
په خبر کې د الودګي مخنیوي لپاره د اقداماتو په حق لمه د موسمیاتو وزیر اشتیاق اورمړ د پبلک هیلث انجینرینګ وزیر شکیل احمد او دغه سي نور چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغه زمون ټلیفون اوچت نه کړ. د آی کیو ایر په نوم نړیواله ادارې د 2020 کال په فروری کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې د هوا د ککړتیا له کبله د سارنزونه ډیر شوې دي او دا وخت د نړۍ د آبادی 90% خلک غیر محفوظه ساه اخلي. پورت لمخې دا وخت د نړۍ په 200 خارونو کې د هوا ککړتیا تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې او د دې خارونو 90% په پاکستان، چین، هند او انډونیشیا کې دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو د خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړن خبرونه د احمد الله نور.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د الکترونیکی ماشينانو لپاره انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوي قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي دي. پروند د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ په کولو سره تور پوری کړی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې داندلي کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفافه شي. پښتونخوا امن جرګې د ملاکند ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلې وو. د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پریس کلب کې خبری غونډې ته وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 28 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کړي. حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅ نه دی ویلي خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه. دایش وسلواله ډلې په کابل کې د هغه دوه چاودنو مسولیت منلې چې پکې لک تر لګه یو تن وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی وو. د افغانستان طولو ټی وی د یو طالب چارواکي په حواله ویلي دغه مرګ جوبله د نومبر په 18مه د کابل په لویدیز کې د دشتي برچی په سیمه کې چرته چې زیاتره شیاګان اوسیږي رامیسته شوی. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللی دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه ځانګړو استازو نن په ارک کې لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې ده. د بور الاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18مه نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوګي له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په جمی کې نور هم بدتر شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خنداسه د خبرونو ویان احمد الله او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.